سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس ده رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کبله د زیانمن شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډیر شمیر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالی یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د څلور درش میلیونو ډالرو عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د نوموړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د نوموړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 د امریکا یوې B-29 بمبړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډه یورانیم پکې ځای پر ځای شوی وو د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 8,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 19 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغه هیوادونو د اګست له 3 متر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نه خده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ یو 3,000 ګټ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سمنیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمتشو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ لیو تعلیمي مرکز د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړې. دغه پروتوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمتشوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکای چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټر او د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو اوریدل وړاندنه سره د مطالبه اوریدل شي. لپاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هیواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دې مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو سواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خځه یریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقات یریږي چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه زفری د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه وخت خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرولو سره دغه خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یو لس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخبر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروايي ښکارندوی کوي. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ د اگست په 15مه په یو بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې ویلي. د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی کوخی. په بیان کې ویل شوی هغه خبر اعلان چې له هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي لګواخ زورونه نیونه او تاوتریخوالی سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لګ تر لګه و خبر اعلان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبر اعلانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوی خبر اعلان ژر تر ژره خوشی کړي او د خپلواکو او منتقد رسنیو زورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلی چې د توانه خبری اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوذر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 23مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی دی. د دوی د نیونې د ځای ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی اعتراف تار کړل شوی او بیا د جولای په 10مه خوشی شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکونکی هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبعید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. د غشان د جولای په 18مه یو سیمه ایز ناپیژند خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف پور خبرولو لامل نیول شوی و خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه کړي د طالبانو رسنیز اصول به مراتبی بیرته خوشی شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشی شوی دي. په بیان کې راغلی اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیر چې د جوانان او بیګم رادیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 10مه خوشی شوی. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور وچ د افغان خزینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غشاندو خوشحال راډیو مسؤل مدیر سلیمان راحل د جولای په 18مه له درې میاشتنۍ بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 15مه د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10مه ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې مخه کلا ساده رادیو نوري د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وای پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند له خیده د هیواد امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اگست میاشتې لا نومړې نیټې وروسته دی د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواد وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ تا تیار کری څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دی اوشت دی غړی ته او څه افغانان چې دی صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ ته تیار دی کېدای شي نن او پرون ماپشن مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسټه کې افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا تیاله چې هغه کې چالتہ کاس خکلاک کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خلق پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپیه هم نشتا او بیا هم یو لګ روپیه زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتال ته یو کورسې کې اولګ نه استو بلغت او والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت کارتونو موده نغزوي. د دغه کارتونو موده د تیر جون په دیرشمه پای ته رسیدلې و خو فکر کېده چې خای دا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پیوار کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پیوار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای د جولای لولسم راهي سي تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9% نارینه، 8% ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
ولستان هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او له دغه هوا د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته مش یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما د کوم مهاجرین په اندازې میترسم کې د ګیرې پولیس نفتن مراد مرزشان نکنه.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نشړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغ شي او موږ مجبور شو چې له کوره وځو او وختونه ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېرو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې ویبلې افغان ښځې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم که مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 9% نارینه، 8% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو د مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنې کی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاساته رادیو او ریو ستاسو کولای شئ زموږ خبرونه زموږ په ځنګړي اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساعته کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه واورئ. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپایي پاسارونو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لړ غوښتی. دا دغې رسپانې په راپور کې راغلی ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپارس نوم لړ له مخې د هیواد اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار دی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دغه صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوم لړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلي چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړ پوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لک تر لګه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل وو په وروستۍ ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنی طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برطانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څومره طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان تجمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخوانی همکاران هم وایي چې د غلیست لیپ شاکې دوه وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی به شاکیدو لامل از امون پولان خطر نورم یاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که گون که و در اپورین و نمخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لور نونشی و بندنشی آن و جلشی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپل چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی. ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نومي پر راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د برېټانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د ایم آی سکس جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلیګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پرېکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو ناوړی اوس کولای شئ زموږ خبرونه د رادیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړئ. همدارنګه کولای شئ پر سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړئ، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګه هلته سره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمینه کابل کې د تازه ګولان یو شمیر پلورونکي وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شو محدودیتونو اقتصادي ستونزو له امله بازارونه سړه شوي. دوی د هم وايي کارونه دومره کمرنګ شوي چې ان خپل شاګردانو ته د تنخواه او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادی طالبانو حکومت لخوا محدودیتونو کار ازادي رادیو ته وویل
مریم
تیرما د تازه ګلانو پلورونکی مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وخت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونزې او فشارونه زیات شوی هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دای وای ته نور کسان هم ورسره په کار بوختي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مندي چې کارونه بیا وغوړي کی. د کابل د پولیس سرخصیمه ګل پلورونکو ولی بیا وای چې ډیرای خلک اوس بیکار دي، د بیلابلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی. مثلا
سابق وره همیس او بل ګل تازه مستری شاګرد دارین یا کولش کار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زمو غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کار شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن مانځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن مانځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدې نه وورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، کومري ستکه مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه تکا من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتې، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووزي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تل تولاړ سم او الته درس وایم. نو ما خپل ذکر لري ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دوه سنت مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما خسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرانه د تکړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې له خلاص کړ، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړ؟ که دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولای چې دا سن تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو د مخبل سره شپ لاسه
ک دا دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخه پولیو شولې، نو پولیونی ولی نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم نو زما پلار جان زما دې زیات حمایت کړی زما دې دکړې پاکله نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلارسم یو خو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا قله غ امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو ښه په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کار کوي کار سره چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کیږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولي یاستې یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزه سره زه مخه هم هغه مانو انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو ښه تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډېر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکاو نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلودا هغه زما یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودل او زما پلار ایز درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول مګر چې به ذهن کې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وای چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړ خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې شي وکم کنجینې شروع کم سره کوم کم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډیر خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه ساو ته کولای شي تحصیل تر سره کړي مګر یو کار چې ډیر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخانه نیسي هغه که هر څومره هغه په درس کې هغه په بزنس کې هغه په شخصي هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خاصو کې نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه ته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې هلته لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانول مې نه سود اف اون کول مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخکې شو وایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنټ تا ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې دا کار وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بل کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کوم او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
مابو جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زموږ په کوم سره عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خپله کمپیوټر کې شي نه دي چې په انجینرینګ کې شي نه دي چې په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډیرې ښځې دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشون ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري تسنلي رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زوینه نادر یریګه ما پلاټ ویل ز کواړی اره ورځ مې زو خوینه ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یو کم شی ونه ویل نه کورانه کې کم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
ازما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبا جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلات سره لاس گریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټوله کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نن له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیول او نه پیژنم تاسو سوق خو په کل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې دي هغه سره مشورې کړي خبرې مې کړي دي دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړي له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستې د خزینه او په برخه کې فعال یاستې کله خپل فعالیتونه پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کوم برخو کې مو ډیر مرسته کړې
ما له افغان خزینه راک همیشه پورته کړی ده همیشه د لپاره مې د افغان خزینه پورته کړی ده که غواړم هغه خزینه لپاره غوښتم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو کار له لحاظ ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا چې دا نه پات کیږي همیشه پرمختګ راځي همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پات شي
محبوبه جان په دغه کومه رښتې کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو ذکر کړی دي څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رښتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې ذکر وکړي او وسله گئی کار پکې کې کومه رښتې چې ستا لمعشوم ته بخو کېده
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ته سره کم زه کولای سم خپل کور ولرم خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کم محکمه لکه چې درته ویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کم او د همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان په ځل لپاره
ما وجان راځه په دې وګیګو چې که یو خزه او پټول کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخې شته چې دوی په کې ځان ورسي په کور ناست دوی کولای شي ځان تایید ولري دوی کولای شي کار وکړي دوی کولای شي ژوند مختبوزي تاسو دا وس لګیا یاستې په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستې اوس هم خپل ژوند کوي په خپل په ولاړی مستقیل یاستې اقتصادي لحاظ نه ټولنیز لحاظ نه د چم راست تارد نه یاستې نو کا په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې ل ژوند نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي تاسو څه وایئ لری
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیغام جګیدلای نسی کې نه ستلای نسی دا ستونزه کومه خاص ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف چې لري هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورس ترسیږي
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زماله پاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زماله پاره ښه خاطره ده دی چې ډیر داس خلګویل چې زباله په هنتون نه فارغ نشم اغه هم بیا په امریکا کې یو اسی یو خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مرات فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما لپاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما لپاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مخلي ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د لپاره حتمان سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته زوريږي نه داس یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی هغه سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دلته په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینه ته ولې راغلې نا غورز ما ویل چې تر فکر نه کوم چې دې مکتب ته باندې نور راشم دا کډیره زیاته خفه کړم او اما غورز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیر زیاته تبهین شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر خپلار دی نو هغه به زه ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې راکړه
و یره شمی مینه تر وسه کولی ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کارو کم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر اخه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کدار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هله می همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شانه کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوځي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می فکر کړای دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان، قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره
زیاته مننه.
جمالو نم دزان جوړ کړای دا جما جمالو